sporim.
درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړي سوي دي چې په دې خبرونه کې په لومړي ساعت کې به په هلمند کې د مخدره موادو پر کارخانو د بمباري پر مسله خبرې وسي، او په دوهم ساعت کې یا په دوهمه برخه کې د افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ پر زیاتېدو بحث کېږي. د خبرونه زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه زما فریبا ظاهر څخه د دې اونۍ مهم د نن ورځې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي، د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند د کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د داعش ډلې 25 غړي وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې لسګونه داعش وسلوال تېره ورځ په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل سول.
ننګرهار ولایت د هسکه مینه ولسوالۍ د پاپین او ګاګرې سیمو کې تېره ورځ ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي چې د هوایي برید په ترڅ کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
شغله خوګرنی وای په هسکمینه کې د داعش پر وړاندې عملیات لا هم دوام لري. نو موري زیاتوي د داعش 15 لستن نور وسلوال بیا تیر ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د خپل منځي اختلافات په نتیجه کې ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د ډیورند د کرښې اخوا پر هغو سیمو اندښتونه کړي چې ورڅخه پر دې غاړه بریدونه کېږي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې سرحدي ځواکونو ته امر شوی چې د پاکستان له لوري بریدونه ته بیرته ځواب ورکړي.
هدایت دی، هغوی ته هغوی مجبور او مکلف دي چې خپل ځان هم وساتي، خپل خلک هم وساتي، خپل موضوع هم وساتي. که څوک اندښ کوي هغوی بېره په پوښتنې نه دوی حق لري چې دفاع وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د توپ څو فایر مرمۍ د ډیورند کرښې له هاخوا د لالپورې ولسوالۍ پر ملاخیل سیمه لګېدلې دي، او په نتیجه کې یوه نجلۍ ټپي شوې ده. د کونړ چارواکي وایي په تېرو شاوخوا دوو اونیو کې لږ تر لږه سلګونه توغندي د دغه ولایت پر سرحدي سیمو لګېدلې دي. راپورونه وایي د دغو بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو سیمو کډه شي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د ترافیکي پېښې له امله شپږ ستنه ټپیان شوي دي. د زابل د والي ویند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې ترافیکي پېښه نن سهار 8 بجې د 303 بس او کورولا موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. شغل سیال وایي په ټپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت خراب دی. د سیال په وینا د ټپیانو ډېره برخه د مسافر وړونکي بس سپرلی دي. چارواکي وایي موټر د احمد شاه ابدالي ترانسپورټي شرکت اړوند دی. دا وتر دی مالا د افغانستان څو مهم خبرونه سم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه لرو. زه مو شخلا ساده رادیو اوري. د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځه دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د اعلان په هغه اعلامیه کې سوي چې د نومبر پر 23 خبره سو او پکې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري اژانس د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم له قبل لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف دا دی چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتې ډلو لمنځه ولاړ شي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمې کار وانخلي. د عراق دفاع وزارت رونی ویلي و چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راوه سرحدي ښار ګوټی چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستی ښار و تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه ورځ د نومبر پر 28 نیټه ویلي و چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو وروستی بریا به یوازې وروسته له هغه اعلان شي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل شي. د پاکستاني وی محکمې حکم کړی چې پر هغه اسلامي مشر دی په کور کې نظر بند لري سي چې په ممبئی کې د 2008 کال د حملو اصلي طرح بلل کیږي. په دغه حملو کې 168 کسان وژل شوی وو. د حافظ سعید یو مدافع وکیل او یو څارنوال د چاشمبه پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته د خبره کړې او ویلي دي چې وروسته لاغه چې د لاهور وی محکمې د شپې تو نور ورځو لپاره په کور کې د هغه د نظر بندۍ لپاره د پنجاب د سیمه ییز حکومت غوښتنه رد کړه. په پام کې ده چې نوموړی نن خوشی سي. دغه اقدام به هند او د امریکا متحده ایالات دواړه په غوسه کړي. دواړو هیوادونو حافظ سید په ممبئی کې په دوه وسري هوټلونو، یو ریل تمځای او د یهودانو پر مرکز په خونړیو حملو کې چې د لس وسلوالو لخوا ترسره سوی و په لاس لرلو تورن کړی دی. نوی ټیلی اسلام آباد تورن کړ چې له هغه سره یې د دغو حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې یمن ته د ننوتو پر لارو بندرونو د محاصرې کړي ټینګه کړې، ویلي چې له نن څخه د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سره سمندرګي یو مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پلازمینې سنا هوایي ډګر به د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هدایده به هم د بشري عاجلو مرستو پر مخ پرانستی وي. ائتلاف دغه لارې دوه ورځې وروسته له هغې چې د یمن حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر پلازمینه ریاض د نومبر پر څلورمه توغندې وشته و بند کړی و. ملګرو ملتونو ویلي چې پر یمن د دوه اونیو را په دې خوا لګول شوي بندیزونه به په دې هیواد کې د زیانمن شوي خلکو د ژوند شرایط لا خراب کړي او هغوی به د کولرا او نورو ناروغیو د خپرېدو له پلوه زیانمنونکي کړي. د خبرونو پای.
آزادی پڅپوک
درامواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو د ازادي په سپو کې د سات پروګرام کې په هلمند کې دروانې اونې د ترني بمباري پر مسلې له ملمنو سره بحث لرو. په هلمند کې د طالبان او مخدر موادو پر مرکزونو د اکشن بیل شپې رئیسی بمباري روان دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په دې بریدونو کې پولیسکونو طالبان وچل شوی دي. د هلمند د والی سرګندونې اورو.
عملیات گسترده از طریق هوا مشترک از قوات های ناتو یا حمایت قاطع و همچنین قوات های هوایی افغانستان شروع شده. در تفعیلا در چهار ولسوالی هلمند که هلمند شمالی و جنوبی است، در شمالی ولسوالی کجکی، موسی‌قلا و واشیر است و در جنوبی ولسوالی دیشو است.
د هلمند ولی تر تیر ماښام پورې په دې بمباریو کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د طالبانو د ویان قاری یوسف احمدی په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د تلفات د ردوی او وای چې په دې بمباریو کې ملکیانو ته زیان اوښتی دی. د هلمند په شمال او جنوب کې لری پروتو ولسوالیو کې آزاد رسنۍ آزادانه فعالیت نشي کولی چې د طالبانو ادعا تایید کړي یا هم د هلمند چارواکو. خو د محمد عیسی په نوم د موسی‌قلا ولسوالی و اوسیدونکو آزادي رډیو ته وویل چې په مجموع کې زیان ملکیانو ته اوښته.
تر اوسه پورې داسې ځایو کې بمبار نه دی سوی چې هغه عام خلکو باندې، یوازې کارخانو په داسې طالبانو په مرکزو په داسې ځایو باندې بمبارونه سوي. ولسته تاوان دا و چې هغه کارخانې دغه د خلکو عایدات دي، د کارخانې که خرابې سي هغه عایدات هم د خلکو بس په کور کې پاتې دي یا په هغه کارخانو کې وسوله. و دا مطلق پر ټول په هغه ساحه کې چې هغه دغه خلکو دغه بازار دي، دغه مارکیټینګ دي، بس مطلق خلکو ته، عام خلکو ته دغه شیانو تاوان رسیږي.
د لویدی سوژانسونو په باور طالبان هر کال په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق لاري ل 200 تر 400 میلیون ډالر تر لاسه کوي. روان کال په افغانستان کې د تریاکو حاصلات زیات شوی دي. تیرونه ملګرو ملتو په یو راپور کې خبر ورکړ چې سش کال د تریاکو حاصلات په دغه هیواد کې 9000 ټنو تر رسیدي شي. د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو د اداري د راپور لمخي په هلمند کې روان کال د افغانستان تر بل هر ولایت ډیر کوکنار کرل شوی دي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که در قسمت اول دعوت به عمل آوردیم، از ایشان محترم آقای ذبیح‌الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر به استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که بله آقای عمر زواک سخنگوی والیس به زواک، بله ببخشید، در هلمند اونا در تلفون هستن. بردی مهمان ما خوش آمدید میگیم آقای شیبر.
بله زهم ملمنو تا هرکلی وایم. لمره باور شو عمر زواک ده، زواک سب دغه بمباری نن هم روانه ده په هلمند کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تصدر سرین در طریق سخه بطول از خانستان که بلوم سرین نرکت و نصبالات سرمانه اولندی که اوما او ده چه په هلمند که د لپاره چې د بهرنیو متحده ایالاتونو د افغانستان کوانان نیکلسن خپل مطلب په فرانس کې یاد دونه وکړل چې په هلمند کې په هغه سیمو کې پای شاري وي چې هغه د مواد مخدر لوړې او غټې کارخانې موجودې دي. نو په دې اساس باندې تقریبا د څو ورځو راهیسې د هلمند په مختلفو ساحو کې چې هغه جنوبي برخه ده او شمالي برخه ده د هلمند، نو په دې ځایونو کې متفرق اندختونه شوي دي چې په ترڅ کې تقریبا د هغه بعضو مواد مخدر د غټو کارخانو تر څنګ وسله وال مخالفینو ته هم پکې تلفات اوښتي دي. نو په دې سره تقریبا تر لسو نه زیاتې دغه مواد مخدر هغه غټې کارخانې هلته ویجاړې شوي او له منځه تللي دي، او تر څنګ یې زیات شمېر وسله وال مخالفینو ته په مختلفو سیمو کې تلفات اوښتي دي چې یوونه مهمې سیمې لکه د بارمچي او د دې تر څنګ د شمالي برخه کې د نوسات موساکلا د ګندمریز د او د دې تر څنګ واشیر ولسوالۍ. خو مجموعه کې شمالي او جنوبي هلمند ده د کوشش دی دو هوایي بریدونو چې مواد مخدر کارخانې وي کې دا له منځه پکې تللي دي. اوس هم دوی دې ته د نړیوالې ټولنې خاصه توجه اوښتي ده، ځکه چې په هلمند کې به هغه ځایونه بهرني قوتونه هوایي قاطع ملاتړ په نښه کوي کوم چې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو غټ مرکزونه دي، او تر څنګ یې په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو د مالي برخې اقدامات یا اکمالات صورت مواد مخدر.
بله بله ځواک سب داسې راپور مو ترلاسه کړی دی، البته ازادي راډیو دا نه تاییدوي او وایي چې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې نه ملکیان هم په دې بمباریو کې وشل شوي دي. تاسو دا تاییدوي؟
د ملکیانو په اصل باندې باید ووایم چې د مرکزي ادارې سره هم په دې تماس کې او په دې برخه کې موږ ځانګړی حد ولای چې ادارې ورته ټاکلی دي، تر څو چې هغه کسان چې واقعي ډول ایا څومره د واقعیت لري چې په هغه ځای کې ملکي کسانو ته خدای نخصه تلفات اوښتي دي، زیانمن شوي دي، سفارت ورته وښي. په دې اړه باندې موږ څېړنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې کوم شی لاسته نه دي راوړل چې خدای نخصه هلته د ملکي کسانو ته تلفات پکې اوښتي وي او د ملکي کسانو شهیدان یا زخمیان شوي وي. خو په دې باندې موږ اوس هم پاتې شو چې تر څو چې هغه کسان چې سرطان شوي دي، زیانمن شوي دي، خدای نخصه شهیدان شوي، په وسیله د ورسره سره وینو هغه کسان پیدا کوچی د دې څومره ترسیږي او څوک دي پرې له پورې موږ کوم چې رسمن شفایت هم نه دی کړی.
د تاسو ساعت کل کوي چې دا بمباری به تر کله پورې دوام وکړي؟
بلې، په دې کې اراده رامنځته شوې ده چې وسله وال مخالفین هغه ځایونه چې هغه ځای کې وسله وال مخالفینو پټن ځایونه دي، او یا هم په هغه ځایونه کې وسله وال مخالفینو هغه غټې کارخانې دي مواد مخدر دي چې هغه دوی یو ځای څخه اقوالي دي، او یا هغه ځای څخه مالي سرچینې اخیستل کېږي. نو په دې کې معمولا د دې جنگ باندې غټه اغېزه پرې باسي، ځکه چې تر هغه وخته به عملیات دي کې وي دا چې تر څو چې مستقیم ډول په جنگ باندې اغېزه نه وي پرېستلې، او هغه سیمې چې دلته په لوړه کچه باندې دلته مواد مخدر کومې کارخانې چې دي هغه له منځه وړل شي.
بله، به اجازه آقای زبیر الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر، یک سوال ما از آقای زواک دارم، برای اینکه اونا باز فکر میکنم زیاد وقت ندارن، بر ما شما وقت کافی باقی میمانه. آقای زواک، چیزی که میخوایم روشن شوه ای است که امی بمبایی که در اونجا استفاده میشه چی نوع بمباست؟ یکی برای اینکه سابقه تر یک فکر بود که بعضی از بمبایی که استفاده شده که مزارع خاشخاش که از بین میوردن او ضرر میرساند و ضرر صحی میرساند، این مسئله روشن است یا نیست زواک؟
تر اوسه پورې په دې اړه باندې موږ داسې خاص دي د بمونو په اړه باندې کوم معلومات په لاس کې نه لرو چې دوی کوم ډول بمونه استعمالوي. خو دوی هغه بمونه چې هغه بمونه واقعیا په سیمه کې د دې لپاره چې هغه سیمه کې دوی انداخت کوي، او یا هغه ځایونه چې په نښه کوي هغه ځای باندې کاروي، هغه ډېر مفید او په هغه ساحه کې تر ډېره بریده پورې دوی هدف خپل هدف د دوو بمونو په واسطه ډېر ښه نیولی شي. نو دغه تر اوسه پرې موږ ته نه ده جوته شوې چې د کومو بمونو څخه استفاده کوي. خو دوی ته په تلاش ده د کومو بریدونه چې شوي دي معمولا په کومو ځایونو کې چې ترسره شوي دي په غټو کارخانو باندې هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي کارخانې.
خب بسیار زیاد تشکر آقای زواک.
مننه.
خب محترم آقای زبی الله دایم مشاور وزارت مواظبه مواد مخدر سیپ کم دیالوگ ما را با آقای زواق شنیدین. امی مسئله بم ها و از بین بردن مزارع خاشخاش روی از یکمه که استاد شایم بد نمیشه این موضوع تا چیت واضح است بر در وزارت شما سیپ؟
تشکر. در نخست من سلام های خود خدمت شما و شیبر صاحب و شنوندگان عزیز تقدیم میکنم. ما میخوایم در سوال پیشتر که شما از زواک صاحب داشتین در قسمت یک اندازه روشنی بندازم. این بمباردمان که صورت گرفته به هدف از بین بردن کارخانجات یا لابراتوارای تولید مواد مخدر را اندازی شده، نه به خاطر از بین بردن مزارع کوکنار، چون آل فصل مزارع کوکنار یا کشت خشخاش به او پیمانی نیست که ما پروسه تخریب را اندازی کنیم. هدف این بمباری که با امانگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و خصوصا معینیت مبارزه علیه مواد مخدر یا پلیس ما بخش قطعات خاص را اندازی شده بود و خوشبختانه بسیار مؤثر و مفید بود. طبعا تاثیرات مثبت را در سال آینده ما شاهد خواهد بودیم، به خاطر یکی از درآمدهای عمده طالبان قاچاق و درآمد مواد مخدر است. باز بین بردن چنین لابراتوارا و ذخیره‌های مواد مخدر طالبان طبعا تاثیرات بسیار مثبت را به نیروهای افغانستان به جا خواهد گذاشت و طبعا منابع مالی طالبا رو به خوشگندان است و انشاءالله تاثیرات مثبت را در قبال داره.
بله تشکر.
بله دایم صاحب محترم، په هلمند کې د راپورونو لمخې تر بل هر ځای ډیر تریاک دی او حاصلات هم زیات شوي دي. که څه هم تاسو خو دې ته اشاره وکړه، فکر کوي چې دا بمباری به مثبت نتیجه ورکړي؟ ځکه چې په ورته وخت کې په د خبرونې په پیل کې مو د هلمند د یو استوګن نظر هم واخیستې، هغه ویل چې ملکیانو ته اقتصادي زیان زیاته وړي، که دغه اړخ ته توجه وشي څه فکر کوي؟
من نکم تاسو ګورئ سکل په افغانستان کې تقریبا 328 زر هکتار کوکنار کرل شوی وو، چې تقریبا نیمایی 500 سلنه یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوی وو. هغه بزګران چې دا کوکنار کری، مخکې چې کوکنار وکری هغه مافیا یا قاچاقبران راځي، هغوی ته پیسې یا پول پیشنهاد کوي چې دونه پیسې واخلي او تاسو خپل ځمکې یا خپل پتی کوکنار وکری. دا هغوی مسله ختم شوی ده، د هغوی اصلات خلاص دي، هغوی خپل اصلات هغه مافیا یا قاچاقبران تا تسلیم کرده چې اوس په استاکون یا په ګودامونو کې ځای په ځای شوی ده. او دا عملیات چې اوس ترسره کیږي عمده هدف همدا دی چې باید هغه لابراتوارونه یا هغه پتنځایونه یا هغه استاکونه ګودامونه په نښه کیږي چې هلته تریاک یا هیروین هلته ساتل کیږي، او د هغې ځاینه یا د همده ګودامونو نه بیا بهرني هیوادونه یا بل هیوادونو ته قاچاق کیږي. دا یو مثبت تحصیل لري د افغانستان دولت ته او سخت زیان رسوي طالبان او مافیا ته.
بله مننه دایم صاحب. د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. د پروګرام موضوع مو د روانه اونۍ د هلمند په ولایت کې افغان او ناټو الوتکو سخت بمباری کړی دی. د افغان چارواکو په وینا په هلمند کې په دې بمباریو کې په لسکونو طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولی حیات الله حیات پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو شمېر وسلې هم په دې بمباریو کې له منځه تللي دي. البته طالبانو دغه ادعاوې رد کړې دي. تاسو کولی شئ چې وروسته د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. همداراز البته نظر صاحب دا یادونه به هم وکړو چې له دریو تر څلورو بجو پورې د بل موضوع لرو په افغانستان کې او له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د همکاري پر مسلې بحث لرو. نظر صاحب.
بله خب دائم صاحب، یکی هم سازمان های حقوق بشر هم در مورد از این حملات هوایی چیزهای گفتنی داشتن. به طور مثال بلال صدیقی سخنگوی از این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفته که این بمباردمان که شده نظر به سال 2016 سه برابر زیاد شده، و در قسمت از صحبت‌های خدا میگن در سال جاری امو قربانی‌های حملات هوایی هم نظر به سال گذشته سه برابر زیاد شده. اونا در این مورد از اونا خواست دارن که میگن بسیار با احتیاط باید برخورد شود که به اشخاص بیگناه ضرر نرسه. این موضوع تا چی حد شما میتونید این موضوع جدی بیرین تعقیب کنین و سر کسایی که بمبارد میکنه فشار بیارین که احتیاط زیاد به خرج بتن؟
طبعا ببینین یک امانگی جدید این قسمت وجود دارد. تا وقتی که راپورهای موثق در رابطه با این لابراتوارها وجود نداشته باشه، هیچ وقت نیروهای امنیتی ما در امانگی با نیروهای حمایت قاطع عملیات هوایی را راه‌اندازی نمی کنند. طوری که شما از طریق رسانه و مطبوعات شاهد خود بودین که یا دیده خود باشین که تصاویر امی بمباردمانی که در ولایت هلمند در بالای کارخانجات تولید ایروین صورت گرفت، به وضعیت نشان میداد که امی لابراتوارها در ساحات باز یا در ساحات است که دور از قریجات بوده و خانه یا مردم بسیار کم دیده میشن. طالبان کوشش میکنن که از وزمی از نقاط مختلف به حساب ذخایر خود جا با جا کنن. خوشبختانه این عملات که صورت گرفته، تصاویری که نزد دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجود داره، ساحات است که اوقدر بوده باش مردم بسیار کم است و تجمع طالبان و مخالفین در این نقاط زیاد بوده و خصوصا مافیای مواد مخدر.
بله، دائم سبه فعلا خزیاتر روی ولایت هلمند فوکس میشه، روی ازی صحبت میشه، منطقه تا جایی که از خبرها در خاطر ما مانده در دیگه جای افغانستان هم مراکز هست، به طور مثال بدخشان بسیار زیاد میگفتن. دیگه مراکز هم از نظر تیر میشه یا نمیشه سبه؟
من قبلا هم یک اشاره داشتم که تقریبا در حدود چیز کم 50% مواد مخدر افغانستان صرف در ولایت هلمند کشت میشه. یک مثلا. مسئله دوم که هلمند مهم ساخته به دولت افغانستان و به نیروهای حمایت قاطع، مواد مخدر دیگه ولایت هم تقریبا قاچاق میشه به ولایت هلمند و از ولایت هلمند به مثلث سیاه یا مثلث تاریکی که بارامچه و گردی جنگل و تفتان است، یک مثلث است که در این قسمت مافیا شدیداً فعالیت دارند و از این مسیر مواد مخدر تقسیم میشه به مسیرهای مختلف و به کشورهای مختلف قاچاق میشه. هدف عمده دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که تا بتانه ذخایر عمده مخالفین و مافیا را در ولایت هلمند از بین ببرد، تا بتانیم در سال آینده ما یک امنیت نسبی بهتر داشته باشیم، تا بتانیم کاهش چشمگیر را در قسمت کشت و تولید مواد مخدر به بار بیاریم.
دایم صاحب محترم، یو سوال په ذهن کې راوګرځید او په کارو چې په پایل کې میلاده پښتنه کړې وای، دغه بمباری چې په هلمند کې شوې دي، دغه ستاسو له وزارت سره په همغږي شوې دي، یعنی هماهنګ شوې دي؟
مونږ وزارت خو یو پالیسي ساز وزارت یو، موینیت سره مونږ عملیاتي قطعات یا خاص ارګانونه شته. موینیت د نشه توکو پر وړاندې د موینیت سره د هغوی په همانګي د عملیات ترسره شوې ده او ډېر موثق راپورونه و د هغوی سره د نزدیک همکاري شوې ده او دا پروسه پر مخ روان دي.
مننه نظر سب ترنگ میل اوریدون کتا به هم
بله برزو. یک اعلانه که کتا باز به شنوانده های محترم ما مراجعه میکنیم.
دلش کرغشر او
جنونور ورتواله په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
و ما میاله شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، داشت میره بزا هم در تا تکرار کم 0999-203-540. بلشت میره در 0900-822-755. البته نظر سب اوریدون کده بدا یادوان هم مکرو چه دوی کولیشتی چه در آزادی رادو در دری او پشتو فیسبوک هم لمر سخه پشتنی و که البته پشتنی با میلمانو تراجی کو دوی کولیشتی چه پده موضوع بان خپل نظر هم لمر سره شریک کری. اوز با تلفون تاور شو یا وادو دون که پلاین که را سره ده میره بانی و که یا سره پسپوکی پروگرام ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم وعلیکم السلام.
زه حاجی الانګوس دکیا د میدان وردګ ولایت شینه په تماس کې یم.
مهرباني حاجی صاحب.
زه تاسو د قدرمنه مېرمن ته تاسو سلامونه وایم، ډېر سلامونه یې وایم. اوس سلام نه یم، دولت ته کومې بمباری په هلمند کې کوي چې دغو په ځای دلته په سوخته کې په کمپنۍ کې پر اریان دي پورس کوي، حکومتي خلک یې ورته راوړي پرې خرڅوي یې په لنجرو کې ورته راځي په تورو شو موټرو کې حکومتي کسان دي دا پورې ته خرڅوي. دغه د دغه ولې نږدې نیسي نه ولې دامهوي نه ولې بندانوي نه، ما دا پوښتنه ده.
بله مننه ستاسو پوښتنه به له دایم صاحب څخه وکړو. خو بل اورېدونکي ته ورځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو په لاین کې یاست.
بله یک شنونده دیگه.
بله
بفرمایئ. یک تلفون دیگر رو هم میگیریم. بله بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله او تاسو په لاند کې است.
ښه، ما ویل مال دغه خلکو چې تاسو ته ویلي چې ملکي خلک دا به ډېره غلط دي. دا چې یو څه سختي وي دي دا بارانچه چې ده هغه په سوونه کیلومتر وطن د غټه یې د نور څه په کلی چیرې دلته په شخصي سړی چیرې او نور هم دا چې زیونه چې په مساکلا او په کجه کې وو په نورو ځایو کې دا بمبار څه وي هغه د کورو څه ډېر لیرې دي دا کارخانې وو دا شان دوی موټران پر موږ استعمالوي ډک ډک او ته چې دغه پوښتنه کوم جناب دغه ورته وویل نه زه تا په کتو کو ورته چې دغه کړی څونی ګمان استعمالوي.
بله
یو څه چې دا غږ خاص ما پر استعمال کړه.
بله مننه تاسو نظر هم واخیستل شو. بل اوریدون کې ته به ور شو. مهرباني وکړئ آزادی په څپو کې پروګرام دی.
بله
بله محمد داوود ارمان رضا بل ولایت د شمنځو ولسوالۍ نه کټاریستي.
مهرباني تاسو پلان کې است.
ما اور ورځ ما پښتنه دا کوم څه پرمن کې خارجی قوا او بمباری کړي دا آیا د دې بل لار نه وشي بغیر له بمباری څخه چې د دې مخنیوي نه ولستوي یا دا مسولین د کارخانو څنګه
مانه دا سوال فهمیده شو.
سوال واخصل شو مهمه پښتنه و. بل اوریدون کيم پلان کرا سره دی آزادی په سپوک پروګرام دی.
نظر ما پښتنه دا د تاسو د منو څخه هغه کوم بمباری پر دغه دغه باندې ستوي د کمپنۍ باندې سیده ټول مو ډېر څه کیږي او خصوصا مونږ کوم وزیر خو دا په حدث رسول کې حالت نه کوم وسوال څه زه د دې څخه دغه وحي نه رم شو وایم چې دغه مکو اول مواد یو مخدر مخفل عسیکه چاغبران دغه يهودو نصاره دي نو غنۍ تر شرابو تر مشوتي تر نشان دسته دغه فعالیت سره خوري او هغه مرکزونه لري هغه د ما باندې زنهوري دا مفکند افغانانو باندې کړه افغانانو باندې د افغانانو سره جګړه دي افغانانو باندې خپل جګړه بربریات او استبداد کار کوي هغه په شخصه تر څو د مسلمانانو ملي مراسي د ما باندې زوري په بس
متکان
پتاګه یو.
بله مننه تاسو نظر هم وخصل شو. بل اوریدونکو ته مخه کو آزادی په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
علیکم.
این داده سم از ولسوالی سنگین ولایت هلمند زنگ زدیم. خواستیم از دایم سبانی است که چرا می مداری با ما سری با می کچاک برای استعمال نمی کنه که یک جمع بیغم شو و دیگه ای اگه خدا نخواستا امی خارجا شما زر بایی جای یک اکسولم خواد چندی اگر امی خارجا سریزان دایم سب تجاوز جنسی بکنه.
نه غلط خبر بنه که وګوره غلط خبر بنه که
بله ای ادم موضوع ادم ری سفید معتبر
هر څوک چې وی اول سپکه خبره وکو آزادی رادیو ستاسو رادیو ده. هر څوک چې په دې رادیو کې ناسمه خبره کوي هغه په حقیقت کې د ټولو افغانانو سپکاوی کوي. بل اوریدونکو ته مخه کوي آزادی په سپو کې پروګرام دی. بله
بفهمن
تاسو په لاین کې است. مهرباني وکړئ.
او خیر باشد. بله. دیگه شنانده یک شنانده دیگه
میگیم. دا اوریدون که انتظار شوه ده دلیل خطره ده ده تلفون با واخلو. بله مهربانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما دا نظر میوایه نظر
مهربانی
مهربانی
ما ول دغه د بمبار او دغه د غوې د دغه شنو چې حکومتاري ورغه دي چې دغه امنیت په ساله تشکیلاولې دي په خپل دغه تشکیل دغه د سیاسي اقدام انتقادي پرېښې د خلک په خپل سرهخته دي نو چې د ویونو تاریخ او بلو بلو دغه وته ښه سرپرستی نه زیست نه شو چې ما د سرپرستی ورغه خړې دغه به نوې سند د بمبار
او مهم نظر ده او مننه بله بس نظر سپ دائم سپ تا باور شو
بله دائم سپ سوالا رو یاد داشت کردین سپ
ما سوالا رو دارم بله
سوالا
هست پیش ما اول صدقیار سپ سوال دارو چه ولی پا کابل کی پا پلوس اختاو پا زین و ساعتو که چه مواد مخادر توزی کیگی دا غوی مخانه ننی ولکیگی چه تاسو زی المان تا وال تا بمباری کوی تاسو گوری پا هر کال کی مونگ تقریبا 2000 تر دریزه و دریزه هاگه مافیا قاچاق بران چې په کابل یا په نور ولایتونو کې روغدو کسان ته مواد رسوي یا توزیع کوي په مختلف ساته کې دوی نیول کیږي او هم د اوس په پلچرخي زندان کې شپې او ورځې تیروي د مونږ جدي برنامه لرو او مونږ پولیس په دې برخه کې به جدي همکار دي او په دې برخه کې مونږ د سوړنم لرو بل مسله غ بل ورور سوال درو چې ولې بل لارې نشته چې تاسو بمباری کوي دا فابریکات یا دا لابراتوارونه په هغه ساعتو کې دي ځای په ځای دی یا شتون لري چې الته تک راتک ډیر مشکل دی یوازې هوایی لاره مونږ کولای شو هلته بمباری وکړو او دغه لابراتوارونه یا دغه دزګه او درشان لمن زیوړو بل لاره نشته چې مونږ زمکی لاره او عملیات وکړو او ته بوښ هوایی لاره ډیر اسانه لاره هم دی او ډیر نتیجه ورکوي او بل ورور سوال دروچ ولی شراب چې نوري وادونه تولیدوي یا په پزین ساعت کې تولید کیږي هغه لمن څه نزي چې تاسو تریاک ته مخ کوي حدیث شریف دی چې په دې برخه کې هر هغه شی چې نشه لري د شراب حکم لري او شراب مطلقا حرام دی دا هر هغه مواد چې نشه راوړي هغه حرام دی مطلقا حدیث شریف لالاریم او آیاتونه په دې برخه کې شته چې دا مطلق کان حرام دی دا یوازې نه دی چې مونږ تریاک کرو او بلې وادونه یا بلې وادون ته مونږ قاچاق کوو یا صادرو او مونږ ته زیان نه رسوي تاسو ګوري په 2009 کال کې مونږ تقریبا 1 میلیون روغ د کسان درلود اما متاسفانه هغه سروې په 2015 کال کې خپور شو تقریبا 2.9 تر 3.6 میلیون روغ د کسان اوس په افغانستان کې حضور لري او دا په خپل یو چالش دی افغانستان ته او اخری سوال هغه حساب شو دولت هغه تربیه فامیلی خود شون شام میته ما نمیخوایم که دې قسمت کوم راز نظر داشته باشم و تاسف میکنم بالشان
بله
ازاده پوڅپو کې پروګرام دې مننه دائم سپ د پروګرام موضوع مو په هلمند کې روانه اونۍ بمباری ده چې د افغانستان چارواکي په هلمند او په کابل کې وایي چې هلته د طالبانو د مخدر موادو مرکزونه په نقشه سوي دي
بله دائم سپ محترم خوب مسئله راه های حل چاره چی است یکی راه های حل طویل مدت باید در نظر گرفته شود یکی راه های حل کوتاه مدت تقاضا چطور پایین آورده شود که اگر تقاضا پایین شود قیمت ها خود به خود پایین میاره و مردم هم تجارت از این چیزا صرف نظر میکنه ایتو پلان های طویل مدت همیشه سر صحبت میکنی منطقه عملی شدنش هیچ کدامش عملی نشد بخی همده ای چند سال گذاشته خو نظر تانه بگیریم
متاسفانه برنامه ای عملیات های اوایی گراندازی میشه ای برنامه کوتاه مدت است آن نتیجه میده اما اگر ما بخوایم که دستاورد بهتر را به سال آینده داشته باشیم این یکی از چالش های عمده که باعث شده کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش پیدا کنه تقاضا در منطقه است تا زمانی که تقاضا در منطقه کاهش نیابه و تا زمانی که تعهد جدی در راستای مبارزه علی مواد مخدر در منطقه به میان نبیه تا زمانی که پول سیاه مواد مخدر که در بیرون از مرزهای افغانستان پول سیاه به سفید تبدیل میشه، جلو پولشی گرفته نشه، مشکل است که در افغانستان به تنهایی خود دولت افغانستان دستورهای را داشته باشه. ما امیدوار هستیم که در این راستا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه یک تعهد جدی و عملی را راه‌اندازی کنند تا هم در قسمت کاهش معتادینی که در کشورهایشان وجود داره، ببینید بین 15 تا 20 میلیون معتاد تنها در کشور منطقه حضور داره. خود از یکی از فشارهایی است که بالای ساحاتی که در افغانستان ناهمن است و تحت تسلط مخالفین است فشار وارد میشه تا کشت بیشتر صورت بگیره تا همی تقاضایی که در این کشورها وجود داره مرفوع شوه و سالانه نفره که مافیا میبره. سرویایی که در سال 2012 و 2013 به نشر رسیده بود بین 65 الی 70 میلیارد دلار نفع میبرند. شما تا سال گذشته در ولایت هلمند در ولسوالی موساقلا تقریبا 6 ماه حملا جنگ جبهه‌ای جریان داشت که جنگ مستقیما از طرف مافیای مواد مخدر رهبری میشد، پولش پرداخت میشد، حتی اساکر که به مخالفین جذب میکردند در به خاطر جنگ مقابل نیروهای مسلح افغانستان پول از یا مستقیما از طرف مافیا و قاچاقبار مواد مخدر پرداخت میشد که خود از یک از چالش‌های بزرگ بود. ما امیدوار هستم که یک تعهد و همکاری عمومی در منطقه به میان بیاید تا ما بتانیم جلوی سفید کردن یا پول سیاهی که از مواد مخدر از گرفته شد و همچنان کاهش تقاضا در منطقه به میان بیاید و برعکس مواد کیمیایی یا پریکرسرهایی که قاچاق میشه از طریق بعضی کشورها به افغانستان تا تریاک به هروئین تبدیل کنه تا چلو از این گرفته شه، دو وقت ما یک دستاورد بهتر داشته این باشیم. اما این عملیات ها که از این عملیات ها برنامه کوتاه مدت و برنامه مقطعی هستند.
بله تشکر. دائم سید ایتر یک احصایه موجود است یا نیست که چقدر از این تریاک در داخل افغانستان مصرف میشه و چقدر از این در خارج، یعنی از روی از یه مادم میتونه بفهمه که در داخل چطور باید مبارزه شوه و با خارج چطور مبارزه شوه یا امانگی شوه که کشورهای منطقه؟
ببینین تقاضای عمومی مواد مخدر حدوداً 4000 تن تریاک است که از این 4000 تن تریاک حدوداً 2800 تن از این تولید تبدیل میشه به هروئین که در حدود 375 الی 400 تن هروئین به دست میاد که این هروئین یک مقدار بسیار ناچیز از این در افغانستان بین حدوداً کمتر از 3% یا 3% از این در افغانستان به مصرف میرسه، متبقی از این در کشورهای منطقه و بیرون از منطقه حتی سرویه هایی را که ما در سالهای قبل داشتیم به کشورهای افریقایی هم قاچاق میشه تریاک و مواد مخدر افغانستان که خود از یک از چالش بود که مواد مخدر افغانستان در کشورهای افریقایی بازار پیدا کرده و اونجا قاچاق میشه.
بله امی بخیال یک سروی درست شاید ضروری باشه تا جایی که ما میفهمیم تا در شمال کسایی که قالین باف هستن حتی به خاطر از قالین بافی خود به متفلک نوزاد خود گریان میکنم یک کمه که تریاک زیر زبانش میزدن که به حضور خواه میبرسه. از این خاطر این نوع احصایه اصلا در افغانستان در نظرم شاید گرفته نشه. یک احصایه دقیق در داخل ضروری نیست به نظر شما؟
طبعا سرویه که سایاتی که صورت گرفته یا سرویه که صورت گرفته بود ارقام معتادین در سال 2015 دقیق شد که با چی تعداد افراد در افغانستان آغشته به اعتیاد هستند و هر 3 سال بعد ما یک سرویه عمومی را راه‌اندازی میکنیم تا دلایل که با چی به کدام راه یا آغشته به اعتیاد شدن و عامل اعتیاد از یا چی بوده و با چی تعداد افراد آغشته به اعتیاد شده، هم از این مسائل در این سرویه های ما گنجانیده میشه و ما تیمایی داریم که به ولایت مختلف ولایت تارگیت میشن یا مشخص میشن و از او ساعت ما سرویه را خود راه‌اندازی میکنیم و جمع‌آوری میکنیم. بعد از اون سرویه را که ما به دست آوردیم تحلیل و ارزیابی شده و به نشر میرسانیم. طبعا یکی از چالش هایی که ما در صفحات شمال داریم بیشتر سروی که در سال 2015 به نشر رسید 1.2 میلیون اطفال زیر سن آغشته به اعتیاد هستند، که یکی از دلایلی که یا رو به اعتیاد آوردن یا معتاد شدن امی مسائل است که فامیلا از یا پدر یا مادر ازی به خاطر که بتانن بیشتر کار کنن قالین بافی یا در مزاری کوکنار به اطفال خود تریاک دادن و بعد از چند مدت یاغشته به اعتیاد شده. و حتی ما سروی های داشتیم که بعض طفلایی که حتی کمتر از یک سال سن داشتن در ولایت هلمند و فرا و قندهار غیر مستقیم آغشته به اعتیاد شدن، چون پدر امی فامیل در مزاری کوکنار کار میکرده، وقتی که امی چادر یا پتیو خود هر روز میامده بالای امی طفلک منداخته و غیر مستقیم از گرد تریاک آغشته به اعتیاد شده بوده، و وقتی که روزی که پتو یا امی چادر خود بالای امی طفلک نمنداخته و بسیار سرصدا میکده و گیریه را اندازی میکرد، که خود از یک از چالش های است که ما کمپاین های داریم با ولایت مختلف از طریق علما، از طریق مطبوعات، از طریق ورزشکارا، تا ما بتوانیم به مردم آگاهی بتیم که خودشان متوجه پیامد های ناگوار احتیاط در جامعه و در خانواده خود باشند.
دائم صاحب محترم، په فیسبوک کې د یاسر افغان په نوم یو اوریدونکو څو پوښتنې کړې دي. یو پوښتنه دا ده چې تاسو مخاطبوي چا، یا تاسو دا ثبوت لري چې په هلمند کې ملکیان نه دي وژل شوي؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې په کارخانو کې خو په عام ډول عوام کار کوي، نو هغوی ولې وژل شي؟ دریمه پوښتنه دا ده چې د بمباری خو قسمن زهرجن مواد هم لري، نو دا خو خلکو ته تاوان رسوي. او بله پوښتنه دا ده چې مخکې تاسو هم ځواب کړه چې شراب روا دي او که ناروا، لطفا تاسو نظر ورکړئ پرې سوالونه.
ما مخکې هم وویل چې حدیث شریف او آیات مبارک دي چې مطلقا شراب او هغه شی چې نشه راوړي آرام دي. شرحن شراب هم آرام دي، تریاک هم آرام دي، هیروین، پودر، هر شی چې نشه راوړي هغه مطلقا حرام دي. بله مسله تاسو ګوري، هغه کسان چې په دې کارخانو کې کار کوي طبعا یا مافیا دي یا مافیا سره ارتباطات لري. هم کس هیڅ امکان نه لري چې په هغه فابریکات یا په هغه ځایونو کې کار وکړي. دا یو کړی دی، یو مافیایي کړی دی چې په دې برخه کار کوي، او هغوی متخصصین دي چې څرنګه تریا کولی شي هیروین ته تبدیل کړي، او څونه مواد په کار دي. دا دوی ټول متخصصین دي. عام خلک په دې ځایونو کې هیڅ امکان نه لري چې کار وکړي او حتی هغه ځایونو ته ورشي. زه فکر کوم چې همدا 200 او بل مسله چې بمونه چې استعمال کیږي دا زهري هغه دي. زهري په هغه ساعت کې استعمال کیږي چې کیمیاوي مواد ولري یا خدای نخواسته صحت ته زیان ولري، هغه مستقیما منع شوې ده ملل متحد لخوا، او دا امکان هیڅ نه لري چې په افغانستان کې دا رقم بمونه استعمال شي. مونږ مطلقا دا ردوو. هیڅ کوم ثبوت نشته چې زهري یا کیمیاوي بمونه په هلمند ولایت کې استعمال شوې ده. مونږ مطلقا دا مسله ردوو.
بله دائم سپ، ما چند پیش یک گزارش داشتیم که همون عنوانش هم اگر بخوانم شاید خود به خود سوال ایجاد میشه سپ، میگه شمار از زیارت های قندهار به محلات تجمع معتادین مواد مخدر مبدل شده. در دیگه جای یک بازم یک صحبت دیگه داشت تکرادی آزادی، در اون میگه که استفاده مواد نشاور در پوهنتون کابل به عمل عادی مبدل شده. خب دیگه یک گزارش داشتیم، در اون میگه روند آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر در بخش معارف افغانستان من مورد سوال است که در جایی که تحصیل میکنن. این نوع مسائل چطور روش کار میشه که جلوگیری شوه؟ یعنی مخصوصا یک شنونده ما از کابل زیر پل سوخته را صحبت کردن، این یک بار دیگه سرش تجدید نظر اگر شوه، مثلا تلویزیون ها اینا هم همراهتان همکاری بکنه، نظرتان رو بگیریم. سیب
یکی از چالش های همده ما دمیده ایر رابطه است. خوشبختانه ما با وزارت معارف برنامه داریم، کلمه داریم که از طریق نصاب تعلیمی وزارت محترم معرف مضامین در رابطه با اضرار مواد مخدر درس داده میشه تا شاگردان مکاتب از اضرار و عواقب ناگوار مواد مخدر آگاه شوند، که خوشبختانه این پروسه عملا جریان داره. علاوه بر از او ما کمپاینای داریم که یک از مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و از وزارت محترم حج اوقاف به بعض مکاتب میرن و در اونجا از در رابطه با اسرار و عاقب و پایمدهای ناگوار مواد مخدر صحبت میکنن، که ما امیدوار هستیم که برنامه و کمپاینای ما نتایج مثبت داشته باشه. مسئله دوم در پانتون کابل ما روی یک مضمون کار میکنیم، روی یک دیپارتمنت کار میکنیم تا در پانتون کابل ایجاد شوه تا ما بتوانیم در رابطه با تدایی معتادین و بعض مسائل دیگه یک نصاب داشته باشیم تا عملا در پانتون کابل تدریس شوه. و ما شخصا هم خواهش میکنم از رسانه‌های محترم، چون این یک مشکل نیست که مربوط به یک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یا بعض وزارت‌های دیگر باشه، این یک چالش است که تمام کشور ما را تهدید میکنه. ما قبلا هم گفتم 3.6 یا 3.5 میلیون معتاد که است، خود از یک از چالش است که اگر ما آل اقدام نکنیم و یک کمپاین عمومی را از طریق مطبوعات، از طریق مکاتب، از طریق ملایماما و ورزشکارا را اندازی نکنیم، امکان داره که در سالهای آینده ما شاید به افزایش سرسام‌آور معتادین در افغانستان باشیم. و در سوال دیگه‌ای را که داشتن که در ولایت قندهار در زیارت ها تعداد معتادین زیاد شده، توان در ساعتی که کشت کوکنار وجود داره ما متاسفانه شاید افزایش معتادین هم در او ساعت هستیم. ولایت هلمند، ولایت فرا، ولایت قندهار یکی از ولایت های آسیب پذیر ماست، که ما و ولایت هرات که شاید افزایش تعداد از معتادین در این جای هستیم. و معتادین کوشش میکنن که ساحاتی که از تردد مردم به دور باشه و یک جای گوشه باشه، در اونجا تجمع میکنن و بله. مواد خود استفاده میکنن.
بله دایم صاحب، مننه با فیسبوک که نظر صاحب لطاسونه دری فیسبوک لری دایزه با دایم صاحب سخاقه دی اوریدون پا پشتن مطرکم. کبیر جویان پا فیسبوک پا دری پانه که لیکلی دیسه پا می نویسه که در تمام شهرها پودر هیروین آزادانه خرید و فروش می شود و در کابل واصل آباد چلستون مرکز خرید و فروخت هیروین است. او مجددی در می نویسه: سوال من این است که با وجود هزاران نیروهای داخلی و خارجی که در هلمند مستقرند، باز هم نتوانستند جلو کشت کوکنار و ناامنی را بگیرند. و او یا بل اوریدون که پا شخصی فیسبوک دا پشتن کرده سه ده هیروین لو یا کوچنی کاروباریان مخصوصا طالبان یا پر افغانان باید زړه وسوځوي. او دای وای سي د شوروي سره د جهاد په وختونو کې او تر هغه وروسته دومره کسان ندي قرباني شوي لکه د هیروینو قربانیان چي دي. دائم صاحب محترم مهرباني تاسو خپل نظر ورکړئ.
بله طبعا د روسان په وخت کې تلفات دون نه او چوس د روغو کسانو که جلوگیری نشی داده یو لوی فاجعه ده پا افغانستان کی. و متاسفانه هاگه تداوی چه پا افغانستان کی او سملی کی گی تقریبا سلویغ زر کسان پا کال دی او درینی تقریبا یو اشار سلور میلیون ریگولر کسان دی چه همیشه مواد مخدر استفاده که او دا سلویغ زر کسان چه پا کال کی تداوی کی گی. او دوی کسان هم چه تداوی کی گی تقریبا حتی تر 90 سالانه بیرته روغ ته مخه کوي دا په خپل یو لوی چالش دی. مونږ د دې ورور نظر منو دا بعد از طالبان په دې برخه کې حق اسلامي برخورد وکي او هغه شی چې اسلام او شرع لخوا ناروا دی، که شراب دی، که تریاک دی، که پودر دی، دا هغوی ته باید از مخه ونیسي او جدي اقدام وکي. او جویان برای صاحب سوال داشتن که در قسمت های ویصل آباد و در کابل خرید فروش میشه. ما امیدوار هستم که مردم ما دی قسمت با ما همکار باشن. اگر یک فرد عادی جامعه ما، یک قاچاقبر یا یک خورده فروشه در نزدیک خانه خود یا در منطقه خود میبینه، ما خواهش میکنم که به پلیس 119 زنگ بزنه و انشالله پلیس ما اقدام به دستگیری از یا میکنه. ما قبلا هم گفتم که ما بین 2 تا 3 هزار فرد در سال در رابطه با مواد مخدر دستگیر میکنیم. اما بازم مافیا یا قاچاقبرا از شیوه ها و از طریق های مختلف استفاده میکنن و مواد توزیع میکنن، حتی از طریق خود معتادین، از طریق طبقه هوناس و از راه مختلف یا کوشش میکنن تا با معتادین مواد برسانه، که ای یک همکاری جدی مردم در این راستا ما خواهان هستم تا دست به دست هم داده و جلو این پدیده مرگبار را که کشور ما و ملت ما را تهدید میکنه گرفته باشیم. و مجدی صاحب سوال داشتن که با حضور نیروهای خارجی و نیروهای افغان در ولایت هلمند بازم جلو کشت گرفته نمیشه. ببینین، بیشترین مافیای مواد مخدر در ولایت هلمند حضور داره و جنگ هلمند هم تقریبا جنگ تریاک است. و ای خود از ای اگر دولت افغانستان یا نیروهای خارجی 10 افغانی مصرف کنند، مافیا چون سالانه به میلیاردها دلار عاید دارند 100 افغانی مصرف میکنند و کوشش میکنند که ساعت بیشتر نام بسازند تا تداوم کشت خود در اوساط داشته باشند.
تشکر دایم جیب. خب آقای دایم، بخیر میک شنونده ما از طریق فیسبوک از سکایپ تماس گرفتن، او را وصل بکنن همکار ما، بفرمایید.
سلامونه سروان صاحب تاستا استاد ملمنو تا ټول اوریدونکو ته چې دا وسه زادی رادیو اوري،
تشکر.
ملمنو څنګه ده چې کوم وایي بریدون چې په هلمند کې پر نشي توکو پر کارخانو سوي دي، البته ته ملکی خلکو مشیدان سوي دي، ملکی خلکو جلسوي دي، په دې کې دا کوکنارو به زیان او تاوان خلکو ته ډیر یو که په عام توګه په بازارونو کې شراب خرڅيږي، دغه مخنیوي ولی نه کیږي او پرغه ولی دونه ټینګار نه کیږي.
خب سروی از این موضوع قبلا هم صحبت شد، فکر میکنم
البته یو تاسیه وکم ز شیباریم خو او په دې مسله باندې مخکیم دائم صاحب نظر ورکړي، شراب او مخدر موارد یو حکم لري.
بازم دائم صاحب اگر تبصره میکنین، من تا ما یک سوال دیگر علاوه میکنم در پالی مبارزه در برای از این مسئله، یک موضوع عمده که قبلا ما بسیار زیاد تر کردیم در بحث‌های کلان و یکی از وزیرهای سابق خودشان تشریف آورده بودن، وقتی که با اونا سوال راجع کردیم، همین مسئله قاچاقبرای خرد ریزه بسیار گیر میشن که اونا در سرحد مثلا طرف تاجکستان یا طرف ترکمنستان هر جایی که میرن گیر میفتن، منتها اصلا کسایی که در پشت پرده هستن قاچاقبرای را که حمایت میکنن اونا تحت تعقیب قرار گرفتن نمیتونه، بسیار مردمای قوی هستن و زورآور هستن. از اون خاطر بخلم زور شما هم زور وزارت داخله و اینا هم به خرد ریزه میرسه و امو نفرای اساسی رو زورتان بخلم نمیرسه، روی از این هم یک تمرکز لازم نیستیم.
ما یک پالیسی داریم، پالیسی تنفیذ قانون، که در این پالیسی مشخص شده قاچاقبرا با 3 کتگوری مختلف، قاچاقبرای بزرگ که ما مثلا تاپتن یا 10 نفر از این مافیای بزرگه تارگیت میکنیم یا مشخص میکنیم که اقدام به دستگیریشان میشه. مرحله دوم یا گروپ دوم از این مافیا افراد هستند که به تنها مواد مخدر از یک ولایت افغانستان به دیگر ولایت افغانستان قاچاق میکنه و تیمای کشفی ما بالای از این پروسه کار میکنن و اقدام به دستگیریشان میکنن. و مرحله سیوم همی خورده فروشه هستند که در گوشه و کنار به ما معتادین مواد مخدر یا تریاکو یا پودر میرسانه، و یا کسایی هستن که با 1 کیلو 2 کیلو یا 5 کیلو از یک نقطه به دیگه نقطه یا قاچاق میکنن. اگر شما با قوی عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر یا CGTF، ای کاش که سخنگوی ایشان هم حضور می داشتن تا بیشتر جواب می دادن که ما بیشتر افرادی که به پیمانی بزرگ قاچاق میکنن یا دست دارن در این رابطه حتی به سطح جنرال هم که بودن ما اقدام به دستگیریشان کردیم و خوشبختانه در زندان پلچرخی یا به سر میبرن یا دوسیه‌شان در قوی علی و قضایی مبارزه علی مسکرات و ماده مخدر عملا تحت پیگرد قرار دارن.
بله دائم صاحب مننه د خبرونه تقریبا شپږ دقیقې پاتې دي. په خو ک د سې څو کال مخکې د سې وړاندیز شوی و چې دا ممکنه ده چې د افغانستان د تریاکو یو برخه قانوني حیثیت د دنیا په بازارونو کې خپل کړي، یعنی افغانستان د جنو هیوادونو په څیر وکول شي چې خپل تریاک نورو ته صادر کړي او له هغه کې دوا جوړ شي او په نورو مواردو کې استفاده ترې وشي. څنګه دغه صحت اوس هم روان دي او یا صحت څه شوی؟
دا یو مشکل چالیج دی. مثلا ملل متحد وایي چې سږ کال افغانستان یا بل کال افغانستان 2000 تنه یا 1000 تنه تریاک باید تولید وکړي. دا مشکل دی چې افغانستان دولت کوم ولایت ته برخه ورکړي. که هلمند ته برخه ورکړي بدخشان پات کیږي، که بدخشان ته برخه ورکړو بلخ پات کیږي. او دا مشکل دی اوس چې مطلقاً بندیز په دې برخه کې لګول شوی ده. موږ جدي اقدامات کوو چې باید دې مخه ونیسو او ورس تر بله د دې زیاتوالی پکې راځي. که په دې قانوني شي دا مشکل دی چې موږ دغه مخه ونیسو
او
اندازه چې باید تولید شي دا مشکل دی چې موږ تثبیت وکړو چې کوم ولایت په کوم اندازه تولید وکړي.
دائم صاحب فکر نه کوي چې دا خو اسانه موضوع ده؟ اول خو کولی شئ چې په ولایتونو باندې تقسیم کړئ په تقریبي ډول، او که چېرته بیا داسې نه شئ کولی کېدای شئ چې فرضاً یو کال د افغانستان په شمال کې یو ولایت ته امتیاز ورکړئ، بل کال په شرق کې، بل کال په غرب کې، بل کال په جنوب کې.
دا هغه وخت کېدلی شي چې عمومي امنیت رامنځته شي. تر هغه وخت پورې چې امنیت نه وي دا مشکل دی چې دا سامیه یو ولایت یا بل ولایت ته ورکړو. اوس هم یو عمده چلش هم دا دی چې په هغه ساعتو کې کوکنار کرل کېږي چې ناامني زیات دي. تر هغه وخت پورې چې عمومي امنیت رامنځته نه شي دا مشکل دی چې دا پروسه یا دا برنامه تطبیق شي په افغانستان کې.
خب به هر حال سپد به عنوان نتیجه گیری در مورد از این مسائل همکاری های منطقه‌ای بسیار ضرور است. به خیال من حتی در تاریخ ما شاهد از این بودیم، جنگ های تریاک مثلا در چین مشهور بود تا این حیث حرب استفاده میکنه. آیا حالا هم مثلا بعضی از ممالک همسایه این موضوع را به خاطر حرب هم شاید جلوگیری نکنند؟ مثلا ما حالا نام نمیگیریم که حالا یک خفگی دیگه ایجاد نشه، بعضی از ممالک حتی بعضی از نفرای که در بین شما ده اونا را چشم بسته میکردن که باشتین یا می آموخته شوانه زودتر از امی قومی از امی مردم ما بیغم شاییم و از این قبیل مسائل. تر تکتیکی کارا همسایا یا بعضی ممالک هم میکنن که همکاری نکنن جدی باش مازه،
چون این شواهد وجود نداره. اما اگر مسیرهای قاچاق شما ببینین که از کشورهای منطقه، از جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان یا جمهوری تاجیکستان قاچاق میشه، با پیمانی بسیار زیاد از این مسیرها قاچاق میشه مواد مخدر به دیگر کشورها. خود از یک چالش است. ما نمیتونیم که انگشت انتقاد بالای کشور جمهوری اسلامی پاکستان یا کشور جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری تاجیکستان بگذاریم. تعهدات در این راستا وجود داره. همه مافیا کوشش میکنن که از راه‌های مختلف، از طریق‌های مختلف بتانند مسیرهای مختلف را راه اندازی کنند تا این مواد خود به کشورهای منطقه و بیرون از منطقه برسانند و یک نفع بزرگ را از این درک به دست بیارند.
خیلی یک سکای بود و هم قطع شد نشد. به هر حال اساسا وقت جنبندی رسید آقای شیبه.
بله دائم صاحب د خبرونه ده تقریبا دوه دقیقه پوره دوه دقیقه پاتې شوې. تاسو څه فکر کوئ چې څومره خوشبینه یاستی تقریبا وروسته له ډیرو کلونو د مخدرو موادو پر ضد باندې نړیوالو ځواکونو جدي عملیات پیل کړی دي؟ څه فکر کوئ سږ کال خود ملګرو ملتونو په استناد 9000 ټنه تریاک په افغانستان کې حاصلات 9000 ټنو ته رسیدلی دي؟ څه اټکل کوي کال ته به د تریاکو حاصلات څومره وي؟
طبعا دا مثبت تاثیرات لري، خصوصا په هلمند ولایت کې د طالبان او د مافیا هغه سرچینې مالی سرچینې او د استاکونه او د لابراتوارونه چې لمن زولار شي دا د بل کال لپاره د مثبت تاثیر کوي او موږ امیدوار یو چې په 2013 کال کې به حد د کښت او د تولید په برخه کې کمواله رامنځته شي او دا طبعا مثبت تاثیرات لري په افغانستان کې.
څرنګه په لند راتلونکو کې بل ولایت هم په پام کې ده په پلان کې شته چې هلته به هم افغان او ناټو الوتکې بمباري وکړي؟
ما مخکې موبایل چې ډیری د طالبانو او د مافیا حضور په المان ولایت کې دی او خصوصا په بارامچک او عمده عملیات هم په همدې ولایت المان ولایت کې تر سره کیږي چې د هلته مافیا هم ډیر دي، مواد هم ډیر دي او د هغوی استاکونه او ګدامون هم ډیر دي او هغه ځایونه چې په نښه شي دا طبعا تاثیرات لري د د د د د د د کښت پیسې کې، د تولید پیسې کې، حتی د امنیت په برخه کې هم ډیر مثبت تاثیرات لري.
دائم صاحب زبیح الله دائم د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار مننه چې د ازادي په څپو کې د پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د ټلیفون له لارې او همدارس د فیسبوک له لارې په دې خبرونه کې را سره شریک شول. له همدې سره د دې سات خبرونه سره